مسویس ای احسان نیست، ای حق سرگنده تا گناهگر میشنم.
تشکر میکنم، سلامت باشین. شنونده عزیز، بس ما دارم اینجا با پایان میرسد، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشید. خدا یار نگهدار.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی له تاسو او همدارنګ د تاسو له قدرمن میلما محمد حسن حقیار څخه چې پر موضوع زموږ اوریدونکو ته ډیر معلومات ورکړل. کور ودانې ورته وي مننه ترې کوو. ازادي اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم وړاندې کیږي. خو پیل له خبرونو کوو. راپورونه وای پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زاسیاریو بلسوالۍ د شګي په کلی کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی دی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې لسان سره بیولې دي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند مخکې دی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید دا ټولو وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه ریپورټونه وایي پرون مازیګر د پکتیا ولایت د زاسیاریو بلسوالۍ د شګي په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه ټپیان شوي او یو شمېر کسان یې له ځان سره برمته بیولي. ځینو عیني شاهدانو په ډزو کې شاوخوا د درې میرمنو د ټپي کېدو خبره هم کړې. د پکتیا امنیتي چارواکو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته پیښه تایید کړې او دا یې هم ویلي چې یو شمېر کسان د لوبو له میدان څخه وسلوالو له ځان سره بیولي چې د راخوشي کېدو لپاره یې هڅې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تر پیښې وروسته د سیمې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې لپاره موظف ډاکټران هم نه وو موجود، چې له کبله یې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نور هم خراب شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ولایت ته الوتنې ځنډېدلې. په کابل کې د افق شرق په نوم د هوایي شرکت یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې کندوز ته الوتنې یې ځنډولې. امید ساحي ویلي د دې شرکت الوتنې په کندوز کې د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه وسلوال طالبان په کندوز ولایت کې د محل له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. د کندوز د امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې دولتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې نهه وشکلي او د کندوز ښار اړوند د اوتمانزیو تعلقه د مشاخ اولچین سیمې له طالبانو پاکې کړي، خو زیاته یې کړه چې په امام صاحب او ګلتیپی کې عملیات اوس هم دوام لري. چارواکي وایي چې د ملي اردو او پولیسو په تیرو درې ورځو کې د طالبانو پر ضد له پاڅونوالو سره په ګډه لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د دې په وینا په وژل شو کې اته بهرني جنګیالي هم شامل دي. افغان چارواکي وایي په بغلان ولایت کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې 28 وسلوال طالبانو ته مرګ شو. په وخت د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد چې د دې عملیاتو د لارښوونې لپاره بغلان ولایت ته تللی، په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات یوه اونۍ مخکې پیل شوي او په نتیجه کې امنیتي حالت عادي شوی دی.
28 نفر څخه اضافه دوی ته مرګ ژوبله وښوده او 10 نفر څخه اضافه دوی دستګیر شوي دي. موږ تقریبا په داسې شپږو ورځو کې وتوانېدلو چې بغلان حدي حالت ته روانو.
خغلی شیرزاد همدارنګه وویل چې روان عملیات به د بغلان په ټولو سیمو کې د وسلوالو تر بشپړې ماتې پورې دوام ولري. پرون په برتانیې کې تر انتخابات وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشرۍ محافظه کاره ګوند سره له دې چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب خواته روان دی. ریپورټونه وایي چې د پرون ورځې په انتخاباتو کې محافظه کارانو د تمې خلاف قوت وښود. د بی بی سي لخوا په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې محافظه کارانو د برتانیا د پارلمان له 650 څوکیو څخه 316 څوکۍ ګټلي. له دې بریالیتوب سره ډیوډ کامرون د لیبرال ډیموکراټانو سره د خپل وسني ائتلاف د ساتلو په شمول د حکومت جوړولو لپاره څو نور انتخابونه هم لري. د لومړنۍ ارزونې پر بنسټ مخالف کارګر ګوند د 219 څوکیو په ترلاسه کولو له مایوسونکې نتیجې سره مخ شوی. د دې ماتې یو ویلت هم په سکاټلند کې د ملت پالو د غورځنګ د کاندیدانو په وړاندې د دې ګوند د کاندیدانو ماتې ګڼل کیږي. سکاټلندي ملت پالو په پارلمان کې د سکاټلند د 950 څوکیو څخه 850 څوکۍ ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید د اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. تهران او د لویدیځ شپږ قدرتونو تیره میاشت موافقه وکړه چې له مخې د ایران د اټومي وړتیا محدودیږي، خو په بدل کې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. سعودي عربستان او د خلیج هیوادونه ویریږي چې تهران له دې موافقې سره سره ښایي د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. جان کیری چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره تر کتنې وروسته خبرې کولې، په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته پاملرنه مهمه وبلله. دوی موږ په ډاګه وایو چې په سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره د ایران اقداماتو ته اندېښمن یو. دقیقا د همدې اندېښنو له کبله موږ په دې باور یو چې دا هم مهمه ده چې ایران ته باید اجازه ورنه کړل شي چې اټومي وسله ولري، او موږ به په سیمه کې له خپلو دوستانو او متحدانو سره په ګډه کار وکړو څو دا باوري کړو چې د خلیج د همکارۍ له شورا سره امریکا امنیتی همکاری به دوام وکړي. سعودي عربستان هم په دې باور دی چې ایران په یمن کې حوثي اقیانو ته وسلې ورکوي، خو تهران دا ټول تورونه رد کړي. یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي په تیره میاشت کې په یمن کې د امریکا هوایي حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وشلې. سایت انټلیجنس ګروپ وایي ناصر بن علي الونسي چې په جنوري میاشت کې په فرانسه کې د شارلي ابدو مجلې پر دفتر د برید مسؤلیت په یو ویډیو کې منلی و، د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. سرچینه زیاتوي الونسي چې د القاعده شبکې په یو بله ویډیو کې د امریکا یرغمل لوک سومرز د نیولو او وژلو مسؤلیت منلی او له خپل مشر زوی او څو نور وسلهوالو سره د یمن په بندري ښار موکلا کې وشل شوی. د نوموړي مړینه په هغه ویډیو کې اعلان شوی ده چې د عرب په ټاپو ځمکې د القاعده شبکې د څانګې پر ټویټر خپره شوې ده. لاسادی رادیو نه خبرونه اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني د ماتې د اویایې مکلیزې په مناسبت پرون د ستالینګراد د جګړې په یاد پر جوړ شوي څلې د ګلو ګېډې کې خوده. والټر شتان مایر د روسیې په والګاګراد ښار کې چې د ستالینګراد اوسنی نوم دی له خپل جرمن سیال سرګی لاوروف سره یو ځای د پوځیانو هدیرې ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو مشانو د مې د نهمې نیټې مراسمو لپاره چې په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بریا کلیزه ده د مسکاو د پراخ پوځي پریډ تیارې د اوکراین د بحران له کبله غندلې. د ستالینګراد د دفاع لپاره پنځه میاشتې جګړه د دویمې نړیوالې جګړې یوه مهمه برخه، او په دې جګړه کې د هغه مهال شوروي اتحاد بریالیتوب د دې جګړې لپاره ټاکونکی و. د ستالینګراد په جګړه کې لومړی شوروي پوځونه کلا بند شوي و، خو ناڅاپه د جګړې بڼه د جرمنانو پر ضد بدله شوه. ویل کېږي چې په دې خونړۍ جګړه کې څه باندې یو میلیون انسانان وژل شوي و. او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق د دولتي ځواکونو پر ضد چې د دې هیواد د تیلو د تصفیې تر ټولو لوی کارخانې دفاع کوي نوي بریدونه پیل کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون وروسته له هغې له یوې سختې جګړې سره مخ شول چې د داعش وسلوالو د بغداد په 200 کیلومترۍ کې د بیجي د تیلو پر تصفیه خانې حمله پیل کړه. دا ستره کارخانه له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو چې تیر کال یې د عراق د شمال او لویدیځې پراخې برخې لاندې کړې کلا بنده کړې. دا محاصره د تیر کال له پای ته رسېدو سره ماته شوه، خو داعش وسلوالو په دې وروستیو کې یو ځل بیا هلته بریدونه پیل کړي او ځینو یې په کارخانه کې دننه مورچلې نیولي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې له چهارشنبې ورځې راهیسې د داعش پر سنګرونو په عراق کې 14 او په سوریه کې 4 بریدونه کړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. په روانه خبرونه کې به د کندز ولایت په وروستي امنیتي وضعیت تازه حال در سره شریک کړو. په هلمند کې مو د ولایتي شورا د یو شمېر استاسو له هغو انتقادونو هم خبرو چې د غلطۍ په وروستیو عملیاتو کړې. په کندهار کې د پنځشنبې په ورځ په دغه ولایت کې پر وسایتو بندیز لګېدلی و او سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و چې د عامو خلکو ژوند دی اغېزمن کړی. او په دې اړه به له سیمې درته ریپورټ وړاندې کړو. همدارنګه د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. که وختو د سیمې او نړۍ ځینې مسایل به هم راواخلو. د خپرونې په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام له یاده مه باسئ. دا داسات رادیو دا په کندوز ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی پرون سار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرنیان هم شامل دي. همدارنګه دوی وایي چې 9 تنه وسلوال په دې جګړو کې ټپیان دي. دوی وایي چې امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي هم د وسلوالو نه نیولي. په دې اړه به له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان راستولی رپورټ واورو.
د کندز د امنیت قماندان جنرال عبدالصبور نصرتی ازادۍ رادیو ته وویل چې دولتي ځواکونه د امام صاحب په ولسوالۍ کې 9 کلي لکه د قرغزو، قطربلاق او یو شمیر نورې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. نصرتی زیاته کړه چې د کندز ښار پورې اړوند دوی همدارنګه د اوتمانزویو، تلوکه، دمشق، الچین سیمې هم د وسلوالو مخالفینو له حضور څخه تصفیه کړي او هغوی پر شا تمبولي. د کندز امنیت قماندان داسې وویل
عملیات گسترده مشترک آغاز شده در حدود 35 نفر.
په دې عملیاتو کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي چې پکې 8 تنه خارجي اتباع هم شامل دي. همدارنګه 9 تنه وسلوال مخالفین ټپیان شوي او 2 تنه زموږ سرتیری هم ټپیان شوي.
ګورتپه او اطراف ګورتپه خوشحالي شده.
هغه زیاته کړه چې له دوی سره د سیمې یو شمیر جهادي قمندانانو هم د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی او لا هم تصفیوي عملیات د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او ګلتیپې سیمه کې جریان لري. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي تر هغه به دغه عملیات په دې ولایت کې جریان لري څو چې نوموړی ولایت یې په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړی نه وي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفینو د دولتي ځواکونو د اداو په اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
و موردل چې په کندوز کې که څه هم حکومتي چارواکي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې د پرمختګ خبرې کوي خو لا هم دغلته جګړه روانه ده. د افغانستان یو شمیر نور شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې نارامه شوي دي. په کندوز کې د پرله پسې څو اونیو لپاره د دې جګړې لپاره وسلوال طالبان دومره اکمالات، وسلې او مهمات لکمه کوي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې عصمت ساروان څېړلې ده.
نژدې دوه اونۍ کېږي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي. کندوز ښار لومړنی ولایتي مرکز دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان د هغه د نیولو هڅه کوي. د کندوز نښتې وروسته له دې پیل شو چې د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفانو په بدخشان کې لسګونه افغان امنیتي ځواکونه ووژل. راپورونه وایي چې په کندوز کې بېلابېلې وسلوالې ډلې جنګېږي. ځینو د طالبانو سپین بیرغونه پورته کړي او ځینو نورو بیا د داعش تور بیرغونه. کندوز له جغرافیایي نظره د پاکستان له پولې لري دی او له همدې کبله د ډیرو په ذهن کې دا پوښتنه مطرح کیږي چې د دولت وسلوال مخالفان د دومره لوی او اوږدې جګړې لپاره وسلې او مهمات څرنګه ترلاسه کوي. په اتیایمه لسیزه کې مجاهدینو له چترال څخه د بدخشان له لارې د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو ته اکمالات کول. آیا اوس هم د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کې د خپلو جنگی کسانو د اکمالولو لپاره ورته دهلیز جوړ کړی دی؟ د کندوز اوسیدونکی د سیاسي چارو کارپو ډاکټر نصیر وایي چې په افغانستان کې وسلې سمې ټولې شوې نه دي او د قوانینو د نه تطبیق کېدو په وجه په کلیوالي سیمو کې د وسلو خرڅلاو تقریبا آزاد دی. د د په وینا د وسلو لوی تجارت روان دی چې په سبب وسلوال سخت دریځې په اسانه وسله ترلاسه کولی شي. د خپلو خبرو په دوام کې نورو عواملو ته هم اشاره وکړه.
بل دا غیر مسؤول وسلوال کسان چې دوی اکثرا دغه دوی باندې څوک اعتماد نشي کولی چې دوی دا وسلې ولري او ځان ته خیمه ساتي. ولې دا خبر چې موږ ته رسېدلی دی چې زه خبرې ما په جنګونو کې هم چې دوی ځي او دوی ته اجازه ورکړل شوی ده که تاسو وسلې او مهمات لاسته راوړئ هغه دې ستاسې وي. دا په دې معنا چې ستاسې وي بله څوک پوښتنه نه کوي. دوی کولی شي چې بله ورځ دا بل چاته خرڅ کړي او دا بالاخره د مخالفینو په لاس کې ولویږي او په اخره کې دوی دا په دې جنګو کې یوه اندازه وسلې حتی مهمات او بعض لنجرې د شان د دولت جنګیالیو نه واخیسته د اردونه مثلا د اربکې نه واخیسته.
ډاکټر نصیر په شمال کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو او مهماتو د رسیدو بله وسیله هغه غرنۍ لارې وبللې چې د جهاد په کلونو کې به د پاکستان له چترال څخه بدخشان او بیا تخار او کندوز ته پرې وسلې راتلې. په ولسي جرګه کې د بدخشان استازي فوزیه کوفی وای چې کډ بدخشان امنیتی وضعیت تر دې هم خراب شي د نورو شمالي ولایتونو امنیت به هم اغیزمن شي ځکه چې بدخشان نورو ولایتونو ته د اکمالاتو لار پرانیزي. مېرمن کوفی په دې باب چې د دولت وسلوال مخالفان د هیواد په شمال کې وسلې له کومه ترلاسه کوي درې موردونه یاد کړل. له پاکستان څخه د وسلو انتقال په غیر قانوني ډول، له خلکو سره د وسلو موجودیت، او د یو شمېر پوستو له نیولو وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته د وسلو لویدل.
مرز مشترک با نورستان و پاکستان، موجودیت سلاح غیر قانونی در منطقه به شکل بسیار گسترده و زیاد، اینا همه عوامل هستند که سلاح را در مناطق شمال بیشتر
ساخت. په ځینو مواردو کې ویل شوی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه هم پر خپلو وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري، خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا احتمال په کلکه ردوي. ښاغلی وزیری وایي چې د کندوز او نورو شمالي ولایتونو ناامني تازه نه ده پیل شوې، بلکې له څو کلونو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو هلته فعالیت کو او وسلې ورسولې دي.
مهمه خبره دا ده چې مخالفین د دولتونو لارو ته ویلی شي چې فعالات دي د سرحدات ټول تړلي نه دي، د افغانستان ډېر اوږدې سرحدات دي د جنوبي هېوادونو سره، او ټول سرحدات زموږ تر اوسه پورې داسې مطمئن تړل شوي نه دي چې دوی ونشي کولی چې وسلې او مهمات هېواد ته داخل کړي. او بیا په شمال کې په فاریاب کې سرپور کې پونډس کې بدخشان تر کاره کې جګړې وي. داسې نه ده چې دا اوس جدي تسلیم شوي دي، نو مخالفینو پخوا نه همدی اکمالات کول. زه په یو پورې عقیده یم چې هغوی کولی شي چې بیا اکمالات د بدخشان له لارې وکړي یا یا مثلا د نورو له لارې وکړي، مګر دغه مسله چې دي د امنیتي ځواکونو نه دوی اکمالات کوي
د رواني اونۍ د یکشنبې په شپه وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې ولس پولیس ووژل شول او شل نور ژوبل شول. تر دې یوه میاشت پخوا په ورته حمله کې چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې شوې وه، په لسګونو امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو له لورې له نیول کېدو وروسته ووژل شول. په کندز کې امنیتي ځواکونو وروسته له دې د دولت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیوله چې د ښار لمنو ته ورسېدل. د دغو نښتو په نتیجه کې د کندز د والي په وینا لس زره کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي. دا کسان لا هم په خورا سختو شرایطو کې اوسي.
بلخوا په کندز کې امنیتي چارواکي دې ته خوښ دي چې یو شمېر پخواني وسلوال له امنیتي ځواکونو سره د طالبانو پر ضد یو ځای شوي او دا شمېر په زیاتېدو دی، خو ځینې کسان بیا دا اندېښنه لري چې په خپل سري وسلوال به په راتلونکي کې خلکو ته ستونزې پیدا کړي. په دې اړه د احمد شیبر په رپورټ کې تفصیل اورو.
د کندز امنیت قمندانۍ خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په سلګونو کسانو د طالبانو او نورو دولت مخالفو وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې دي او هره شیبه د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیمی ازادي راډیو ته وویل
له پرون راهیسې هره شیبه د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. اکثره یې پخواني مجاهدین دي، هغه کسان دي چې خپلې وسلې پر مځکه ایښي او په خپلو کورونو کې و، خو څه شرایط چې راغلي دي دوی د مسؤلیت احساس کړی دی او له خپلو امنیتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
د کندوز امنیت قمندانۍ په فیسبوک یو فلم هم خپور کړی دی چې پکې د وسلوالو یوه ډله ښکاري چې شخصي جامې په تن دي او دعا کوي، بیا وایي چې ګلتفه به پاکړو. د کندوز یوه اوسیدونکي ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په انفرادي ډول پاڅېدلی دي او دا عمومي پاڅون نه دی.
پاڅون خو داسې فکر نه کوم چې داسې لوی پاڅون سي چې یو کلی دی چې سپینګیرې دی که ښځه ده که نر ده او ځوان ده، دوی ټول پاڅېږي او په مقابل دې کې داسې یو قد علم کړی. نو هغه پخواني وسلوال کسان شته دي چې مثلا دوی همیشه دوی توپک درلوده او د توپک په وسیله دوی امراه د حیات کړی دی، نو دغه کسان بیا هم دوباره منسجم شوي دي.
یوه اونۍ مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په کندوز کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر هغه کسان د امنیت په خرابۍ کې لاس لري چې د افغانستان اساسي قانون هم مني.
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زمینه را برای کسایی فرام میسازه که اونا بیاین اینجا نظم برهم بزنه.
نورالحق علومی په دې ډول په کندوز کې خپل سره وسلوالو ته اشاره کوله. نو د چهارشنبې له ورځې راهیسې چې په کندوز کې له دولت سره یو شمېر پخواني وسلوال یو ځای شوي دي، په راتلونکي کې به ستونزې پیدا نه کړي؟ سید سرور حسینی په دې اړه وویل.
دغو کسانو چې وسلې راخیستې دي او له دولتي ځواکونو سره یو ځای شوي دي هغه کسان دي چې د نظام د کشفي ادارو له لوري دوی د تایید وړ ګڼل شوي دي.
په کندوز کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې تازه یې د ښار شاوخوا او په امام صاحب ولسوالۍ کې له مخالفو وسلوالو څخه 15 کلي تصفیه کړي دي. دا دوهمه اونۍ د چل هم جګړې په کندوز کې دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار اوسیدونکو وای د پنځشنبه پروس په دی ولایت کې پر موټرو بندیز او سختو امنیتی تدابیرو شوند غزمن کړي او د غراس د زینو پولیسو د ناسم چلند سره مخ شوی. دا خلکو په وینا هر سل کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او نورو چارواکو د ورتک پر مهال د خار ډیرو وټونو سړکونه د امنیتی تدابیرو په وجه وتړل شي چې د دوی ورځنی ژوند یې لستونزو سره مخ کړي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
دا په روانه یو میاشت کې کندهار ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دوهم سفر دی چې لرا تک سره د سختو امنیتی تدابیرو په وجه خلک له ستونزو سره مخامخ کیږي. د پنځشنبه په ورځ له سهاره ډیری خلک او د ښوونځیو زده کوونکي پر وسایطو د بندیز لګولو په وجه په خپلو کورونو کې بند پاتې شول. یو شمیر شاریانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پخوانی ولسمشر را تک یوازې د ولایت مقام او خرکی شریفي ته وو، خو پولیسو د ښار په ټولو ناحیو کې پر موټرونو، موټرسایکلونو او بایسکلونو تګ راتک بند کړی او ځینې لوی لارې هم په بشپړ توګه تړلې وې.
دوار خو کاروبار وشې داسې نسته او بیا دغه مشکلات دا دغه چې سی بیا بیخي خلکو ته ستونزې پېښي. نو که چیرې داسې یو شخص راځي، مثال یا لوړ شخص یا دغه، نو هغه چې کوم ځای ته راځي هغه باید هغه ځای امنیت خو دغه ټینګ سي.
یو وظیفه لري، یو ناجوړي، یو مرضي، یو مفسد، دغه یو مشکلات چې په دغه باندې بندې وي چې دغه دغه ناجوړي مشکلاتو.
دغه راز یو شمیر شاریان ادعا کوي چې د پولیسو د ناسم چلند سره مخامخ سوي، وهل سوي او سپوکي سپوري ورته ویل سوي.
یو شمیر کسان د پولیس لخوا ډیر زورور سوي دي، ان وهل سوي دي، ډبول سوي دي او شکنځل ورته سوي دي. موږ نه غواړو چې سپوکي سپور راته ویل سي بي عزت سو. تاسو باور وکړئ چې نن هم ډیر زیات شمیر زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و، چې یو زه د هغو څخه هم چې زما خپل د کورنۍ ښځینه زده کوونکي په ښوونځي کې بند پاته و. که څه هم موږ هلې ځلې وکړلې چې باید هغوی راولو، خو موږ چا اجازه نه راکول چې خپل ښځینه زده کوونکي راولو. کور
پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یو پخوانی سیاستوال عزیز الله واسفي د فاتحه په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته راغلی. د کندهار اوسیدونکو وایي که چیرې د چارواکو د راتک پر مهال په کندهار کې واټونه تړل کیږي او پر وسایطو ګارز بندیز لګول کیږي، باید مخکې له مخکې خلکو ته اطلاع ورکول سي. په عین حال کې د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پولیسو د امنیتي تهدیدونو په وجه پر وسایطو بندیز لګولی وو او خلکو ته یوازې د پیاده تګ راتګ اجازه ورکول سوې وه.
اخوا په هلمند کې هم روانو پوځي عملیاتو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر استازي عکس العمل ته اړ کړي دي او په دې عملیاتو یې انتقادونه کړي. دا چې دوی انتقادونه څه دي د الیاس تایی په ریپورت کې اورو.
د ولایتي شورا د وکیلانو دغه توندې خبرې د هلمند په ځینو سیمو کې د امنیتي مسؤلینو لخوا د لنډمهاله پیلسو عملیاتو پر سر راپورته سوي دي. ولایتي شورا وایي د ظرفکار له عملیاتو نیولې تر اوسنیو عملیاتو پورې چې په نهر سراج کې پای ته ورسېدل پروژه یې دي او بلې دي چې عامو خلکو او امنیتي سرتیرو ته تلفات او زیان ورسوي ګټه نه ده رسولې. د ولایتي شورا وکیل او د امنیتي کمیټې مسؤل بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل د هلمند امنیتي او ملکي مسؤلین په دې ولایت کې د روانو ناامنیو په اړه امنیت شورا ته ناسم معلومات ورکوي او مرکزي حکومت ته دغه ناسم معلومات په هلمند کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو لامل سوي دي.
په عموما صورت باندې په هلمند کې په سیستاني کې هم جنگ دی، په ناصراج کې هم جنگ دی. دا اوس په ناصراج کې ډېرې سیمې د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي او همدارنګه سیستاني ته سم نیمایي څخه د دولت د وسلوال مخالفینو په لاس کې دي. زموږ هلمند رهبرین ریز موږ هلمند لیډرشپ نه لري، موږ د هلمند د کاذب اداره ارګړی و رئیس جمهور او امنیت شورا ته کاذب راپورونه ورکوي چې موږ د هلمند د بلا په خلو کې اچولې ده. دغه مسولینو د لاسه د بلا په خلو کې لیدل موږ د اداري د نظامی مجلس یا د نظامی شورا د رئیس د لاسه چې جناب والي صاحب یا معاون صاحب پر راز کړي.
شاکر د ملي اردو لخوا په سنگین او د ملي پولیسو لخوا د مرجع سیستاني کې د ذوالفقار په نوم پخوانیو عملیاتو اشاره وکړه چې اکثره سیمې بیرته د وسلوالو په لاس ورغلي دي. شاکر وویل د ذوالفقار په عملیاتو کې نه یوازې ګڼ شمېر امنیتي سرتېري ووژل شول، بلکې عامو خلکو کورونه ونړول شول او مرګ ژوبله هم ورته واوښتله. د ولایتي شورا یو بل وکیل عطاالله افغان وایي که څه هم د تیرو دوو اونیو په عملیاتو کې د نارسراج یو شمېر سیمې د طالبانو څخه ونیول شوې، خو په عوض کې یې د سنګین او مرجع د سیستاني سیمې بیرته د طالبانو په لاس ورغلي چې دغه ډول کړنې د منلو وړ نه دي.
اقتصادي تاوان دولت ته ورسېدی مقصد ولی اوس برته هغه سیمه بعض ځایونه د مخالفینو په لاس ورځي یا د مخالفینو په لاس کې دي. داسې پلانونه، داسې ستراتیژي، داسې پالیسي چې هغه خراب پالیسي پایلې هم خرابې دي. نو دا زموږ د اوس په تاوان کې نه، دا زموږ د آینده وخت هم د دې دولت په تاوان کې دي، د دې نظام په تاوان کې دي. که چیرې دوی دغسې پلانونو پالیسي جوړي، داسې ناکامه پروګرامونه په لاره چې دا ملت هېڅ وخت چپ بالا نه پاتې کېږي.
دوه اونۍ وړاندې د ګرشک اړوند د نارسراج په سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات وشول چې د دولتي مسؤلینو په خبره شپاړس کلیې د وسلوالو څخه نیولې دي، خو دغه عملیات د عامو خلکو او د ولایتي شورا د غړو د توندو غبرګونونو سره مخامخ شول. د هلمند سرپرست والي مرستیال محمد جان رسولیار وایي په دې عملیاتو کې تر اویا ډېر وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. رسولیار وویل نهه تنه پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو د پولیسو ځینې سرچینې وایي د شلو تنو په شاوخوا کې پولیس وژل شوي او هغه درې پوستې چې په یاده سیمه کې تازه جوړې شوي دي هم هره شپه د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د سکوت په حال کې دي. خو محمد جان رسولیار وایي د نارسراج عملیات بریالي وه او پولیس ډېر لاسته راوړنې لري.
د دې دوه اونیزو عملیاتو په پایله کې تر شپاړسو کلو د دښمن د شتون څخه پاک او تصفیه شول، هلته دولتي حاکمیت منځته راغی او همدارنګه ډېری دښمن چې په دې سیمه کې د خلکو سوله ییز ژوند د مخاطرې سره مخ کوو هغه ووژل شول. او د پلان له مخې درې پوستې چې اړینې وې او د دښمن د تردد تیرېدو لاره وه هلته افراز شوې.
که څه هم هر کال د اوړي په موسم کې د افغان سرتېرو پر مرکزونو د وسلوالو بریدونه زور اخلي، خو د تېر لمریز کال په ټولو موسمونو کې د هلمند په شمالي ولسوالیو او د مارجې په سیستاني، نارسراج او تریخ نور سیمو کې ډله ییز بریدونه او دوامداره ناامنۍ وې. کتونکي وایي که چیرې د سږ کال په اوړي کې د هلمند ناامنو سیمو ته ځانګړې پاملرنه ونیسي، لرې به نه وي چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په لاس ورسي، خو حکومتي مسؤلین دغه خبره نه مني او د امنیتي ځواکونو د آمادګۍ خبر ورکوي. محمد الله استی، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې د یو دیرش تختول شو مسافرو په اړه د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی هغه جالي دی. د دې شورا منشي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تختول شوي تر اوسه هم له تختونکو سره دي، خو خوشي کېدو ته یې هڅې روانې دي. خان محمد سین له کابله نور حال راکوي.
د زابل ولایتي شورا وایي کوم پیغام چې ګواکې یو دیرش تختول شوي مسافر سیمه ییزو طالبانو ته سپارل شوي حقیقت نه لري. دا شورا وایي تختول شوي یو دیرش کسان اوس هم له ناپیژاندو وسلوالو سره دي او دغه پیغام د تختول شوو له کورنیو څخه د پیسو د ترلاسه کولو په مقصد خپور شوی دی. د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې هغه څه چې موږ رسولي وه هغه د قوم هغه متنفذین دي، هغه وارسوخه اشخاص دي، خو هغوی دا شی نه دي راوړي. دا د پیسو پرې راټولو دپاره دغه یو خط راوړی دي، غواړي چې د خلکو ذهنونه خراب کړي. که څه هم په ولسوالۍ کې د ارغنداو په ولسوالۍ کې او د خاص افغان په ولسوالۍ کې په خبرو باندې اوس هم ورسره اخته دي، نو نه پیدا دا خط. موږ امیدواري لرو چې انشاءالله دا خلک به د خبرو اترو د لارې انشاءالله راخوشي کړي.
په تازه شپو ورځو کې داسې خبرونه خپاره شول چې ګواکې وسلوالو مخالفینو یو دیرش تختول شوي کسان سیمه ایزو طالبانو ته سپارلي دي. د زابل د ولایتي شورا منشي دا هم وویل چې دغه پیغام چې د تختول شوو کورنیو ته رسېدلی یو جعلي سند دی. د زابل په ولایت کې د یو دیرشو مسافرو تختول لومړۍ پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په ځینو لویو لارو کې وسلوالو مخالفینو د موټرو ځینې سپارلۍ له ځانونو سره بیولې دي. د تختول شو د کورنۍ غړو له څو اونیو راهیسې د کابل ښار په زرنګار پارک کې خیمه ودرولې، تحسنه پیل کړې او له حکومته غواړي چې د یو دیرش تختول شو خوشي کولو ته د هسې ګړندۍ کړي. هڅه مو وکړه چې د دغه پیغام په هکله له امنیتي چارواکو هم وپوښتو، خو دوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د امنیتی چارو پوهان پر استخباراتي ارګانونو انتقاد کوي چې په دې برخه کې کمزور عمل کړی دی. د امنیتی چارو پوه او د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دا مسله دو درې ځلې موږ اورېدلې. مخکې هم داسې پېښ شوي چې ځینې کسان د حامد کرزي دفتر ته هم رسېدلي وو او ویل به یې چې موږ د ملا عمر ځانګړي استازي یو. په دې پلمه یې پیسې هم ترلاسه کړي. زه تاکید کوم چې حکومت او په تېره استخباراتي ارګانونه دي په دې برخه کې ډېر دقت وکړي چې بیا تکرار نه سي.
له نن څخه څه باندې دوه میاشتې د مخه یو دیرش مسافر چې کابل ته د تګ په حال کې و د زابل ولایت د شاجوی په سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو له موټرو ښکته کړي او یوه نامعلوم ځای ته یې رسولی دی. د دوی د خوشې کولو په حکله جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د تختول شوو خوشې کولو ته یې پر امنیتي ارګانونو ټینګار کړی دی. کارپوهان وایي حکومت دې په لویو لارو کې د مسافرو امنیت خوندي کړي او د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې دغه لارې نام نه کړې دي.
رپورټونه وایي پرون مازدیګر د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ د شګې په کلي کې وسلوالو د کرکټ د لوبې په یو لوبغالي برید کړی. دوه تنه یې ځای پر ځای وژلي، درې تنه یې ټپیان کړي او یو شمېر کسان یې له ځان سره بیولي دي. چارواکي وایي د روانو جګړو او نارامیو له کبله کندوز ته الوتنې ځنډیدلې دي. په بغلان ولایت کې د چارواکو په وینا د روانو عملیاتو په ترڅ کې د حکومت 28 مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي. پرون په برتانیې کې تر انتخاباتو وروسته نظر پوښتنې ښیي چې د صدر اعظم ډیوډ کامرون په مشۍ محافظه کار ګوند سره لدی چې ښایي څرګند اکثریت ترلاسه نه کړي، خو په دې انتخاباتو کې د بریالیتوب لوري ته روان ښکاري. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ایران د بې ثباتۍ یو ځواک دی چې باید اټومي وسلې د لرلو اجازه ورنه کړل شي. او یو استخباراتي څارونکي ټولنه وایي چې تیره میاشت په یمن کې د امریکا هوایی حملې د القاعده شبکې یو مهم غړی وژلی. دوستانو، تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د میندو او ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن په یو رپورټ کې د سه شنبې په ورځ ویلي چې په نیمه ښاري او خوار میشتو سیمو کې کوچنیان لا هم د داسې ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوال سازمان وایي که څه هم افغانستان په هغو هیوادو کې شاملېږي چې د کوچنیانو او میندو وضعیت ښه نه دی، خو په تېرو څو کلونو کې پرمختګ کړی دی. د دې سازمان لخوا د کوچنیانو د تغذیې او د میندو د ملاتړ د څانګې مشري کاترین بولس ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نورو وختونو په پرتله مثبت پرمختګ د شاته پاتې هیوادو لپاره مثال ګڼل کېدلی شي.
The government of Afghanistan really made an effort to increase resources for education for children, particularly
Katrin Boliswai da Afghanistan hukumat parashtya ham da kuchniano da zdakl la para pa zangri jawl dunjuno da talim da para manabe ziyat kul aw khalko ta da rukhtya da yaw da wal imkanat da barabarawl la para ham aw da kariya khususi sektor ta ham sparalai mush pa amali da wal guli dal che da Afghanistan zai mush pa kalano yo reportuno ki kal pa kal badal shawi aw da ghiwad da dir دڅخه راوچت شوې ده. د ماشومان د ژغورنې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د هغو هیوادو یو لست خپور کړی چې لاته یو کوچنی تر 15 کلنۍ مخکې مري. د لسو میندو څخه لږه لږه و په خپل ژوند د یو اولاد مرګ ویني او په اوسه ډول له دیرشو ښځو یوه شایي د حاملګۍ یا د کوچني د زیږولو پر وخت مړه سي. په دې لست کې افغانستان ته د اخر 125 ځای ورکړ شوی او سومالیا تر ټولو وروستی هیواد ګڼل شوی دی. تاجکستان نویم، ایران څلور اتیایم، ترکمنستان نه نویم او عراق سلم هیواد ګڼل شوی. دا هغه هیوادونه دي چې ښه اقتصادي ثبات نه لري، ټولنیز امکانات ورته محدود دي او په پارلمانو کې برخه تر 15% کمه ده. افغانستان او سومالیا په عمومي ډول د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د کوچنیانو او میندو لپاره د اسوده ژوند امکانات پکې محدود او د مړینې احتمال یې د نورو په پرتله زیات دی. دا اداره وایي د نړۍ په زیاتو هغو هیوادو کې چې پخوا به کوچنیان په سختۍ تر 15 کلنۍ رسېدل، د کوچنیانو د روغتیا او خوراک وضعیت ښه سوی دی. د دې ادارې په وینا یوه لسیزه مخکې به د اوس په پرتله هره ورځ 10,000 زیات کوچنیان مړه کېدل. د ماشوم د ژغورلو پر مهال د میندو د مړینې شمېر هم سم نیمایي کم شوی دی. رپورټ وایي د 1990 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د هغو میندو شمېر چې د کوچني د ژغورلو پر مهال مري په زرو کې له نوي څخه په زرو کې شپږ څلوېښت راټیټ شوی دی.
په تاجکستان کې یو ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یادایټ سره یو ځای شوی او خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړو وړو یې پښیمانی څرګنده کړې. په تاجکستان کې دا لومړی ځل دی چې له داعش ډلې سره یو ځای شوی کس له وسلوالو فعالیتونو لاس اخلي. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي، ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
فارو شریفوف پرون د پلازمینې دوشنبه په جامع مانی کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بوږنوونکې او ویرونکې کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال یې لیدلې. شریفوف د سوریه په جګړه کې د خپل ګډون کیسې وکړې او وی ویل چې د داعش بیرحمۍ او وحشت په سر سترګو ولیدل. د وویل چې د داعش وسلوالو د څو تنو آذربایجاني توندلارو سرونه د کفر ویلو او د کردانو هغه سازمان ته چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي د جاسوسۍ په تور پرې کړل. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت، تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني. فرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته. د سیخکاری چې د تاجکستان حکومت غوښتل په عام محضر کې د شریفوف د څرګندونو په خودلو سره له داعش ډلې سره د تاجک ځوانانو د یو ځای کېدو مخنیوی وکړي. د تاجک چارواکو د اټکل له مخې اوس مهال شاوخوا 300 تاجکان چې ښځې هم پکې دي په سوریه او عراق کې د داعش په لیکو کې جنګیږي. په همدې ورځ چې شریفوف له خپلو کړو وړو پښیمانی څرګنده کړه، د تاجکستان سترې محکمې اعلان وکړ چې په سخت سیمه کې 19 کسان د ممنوع ډلې جماعت انصار الله د غړیتوب په تور په بند محکوم کړي دي. په تیرو 15 میاشتو کې په تاجکستان کې 30 کسان د انصار الله ډلې د غړیتوب په تور محاکمه شوي. تاجک چارواکي په دې باور دي چې انصار الله د ازبکستان له اسلامي نهضت سره اړیکې لري. د ازبکستان اسلامي نهضت بیا له القاعده شبکې او هغو ډلو سره په اړیکو لرلو تورن دی چې اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی.
د ځوان فکرونیز خبرونه قدرمنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. موږ د دې اونۍ خبرونه په خصوص کې د ښځو لپاره د کار او زده کړو د شرایطو او نورو ټولنیزو خدمتونو کې د دوی د ګډون او حضور په تړاو چمتو کړې ده. زموږ د دې خبرونې ګډونوال دي د خصوص د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی، د خصوص د ولایتي شورا استازي زهره جلال، مدني فعال نادیه بوري او همدارنګه یوه بله د مدني ټولنې غړي عابده سروري. په پیل کې تاسو ټول ته خراغ لاس وایم او په خپلو پوښتنو هم پیل کوو. زموږ اوله پوښتنه د خصوص د ښځو چارو رئیسې ته متوجه ده. آغلی ملالۍ ولی، د ښځو لپاره تاسو د کار او زده کړو شرایط څرنګه بولئ؟
لومړی د ازادي رادیو ځوان د ځوان فکر د اونیزې خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په خصوص ولایت کې د ښځو د زده کړو زمینه برابره ده، مشکلات نشته. کولی شي زده کړې وکړي، په بیلابیلو برخو کې کارونه وکړي، باسواده ښځینه قشر کولی شي په دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او هغه میرمنې چې تعلیم نه لري دوی باید حرفوي زده کړې وکړي. تر ډیره بریده په خوست ښار کې دوی ته زمینه برابره ده، مشکلات نشته. خو په ولسوالیو یا لرو سیمو کې بعضې مشکلات شته، نه امنی ده، مرد سالاري ده، او بعضې نورې ستونزې او مشکلات چې دوی نسي کولی دغو کارونو ته مخه کړي.
خور د دې لپاره چې ښځې پر ځان بسیا شي او د ژوندانه په ټول بهیر کې محتاج پاتې نه شي، ستاسو له انده باید کوم کارونه وشي؟
زما په نظر باید دوی اول زده کړو ته مخه وکړي، دوی خپل تعلیمي سطح لوړه کړي ترڅو دوی په دولتي او غیر دولتي ادارو او موسساتو کې کارونه وکړي، او بلدا چې دوی ته بعضي کورسونه لکه د خیاطۍ، خامک دوزی، اشپزی او داسې نور کورسونو زمینه ایجاد شي ترڅو دوی د خپل مشکلات او ستونزې تر ډیره بریده حل کړي. نو زمونږ هیله او تقاضا له دولت نه ده چې دوی ته زمینه مساعده کړي ترڅو دوی دغو کارونو ته مخ کړي او خپل مشکلات او ستونزې په خوست ولایت کې چې یو سرحدي ولایت دی حل کړي.
د خوست د ښځو چارو رئیس آغلی ملالۍ ولی، په خوست کې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره ستاسو اداره کوم پروګرامونه په پام کې لري؟
د ښځو د ژوند د بهبود لپاره موږ په بیلابیلو برخو کې برنامه لرو. لومړی د هغو باسواده خويندو لپاره منګه د ظرفیتونو د لوړوالي لپاره برنامه لرو، د لوړو زده کړو د زمینې د مساعدولو لپاره برنامه لرو، او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې دوی ته د کارونو د زمینې د مساعدولو برنامه لرو.
آغلی ملالی ولی په خصوص کې کوم داسې محدودیتونه یا نور چالشونه او ستونزې شته چې د ښځو د ژوند د بهتروالي مخه نیولې ده؟
دا تاسو چې ګوره خصوص او سرحدي ولایت دی، دلته قومي جوړښتونه شته، دلته بعضې ناپسند رسمونه او رواجونه دي چې مرد سالاري ده، او داسې نور محدودیتونه شته چې د ښځو پر وړاندې چالشونه رامنځته شوي دي.
دوی چالشونو په رفع کې اوس سره څه کار شوی؟ تاسو سره دیني علماو او قومي مشرانو خپلې محلي ادارې ستاسو ریاست عامه پوهاوی کړی دی چې د خلکو ذهن تغییر وکړي د پخوا په پرتله؟
بلې، و موږ ورکشاپونه او سیمینارونه لرو، په هغه کې موږ سره دیني عالمان، قومي مشران، قومي متنفذین چې د مسجدونو د لارې نه دوی خپلې برنامې لري، ورکشاپونه لرو، او دولت هم په دغه برخه کې موږ سره همکار ده. ډېر مثبت تغییرات او بدلونونه په دغه برخه کې رامنځته شوي دي. مخکې لکه څنګه چې تاسو کتل، د تعلیم په برخه کې ډېر کم پرمختګونه راغلي وو، خو اوس پرمختګونه ډېر زیات راغلي. د تعلیم کچه ډېره لوړه سوې ده په خوست ولایت کې، ځکه دغه ناپسند رسم او رواج هم نشته ده. موږ سره چې کومې قضیې ثبت دي، دغه د بدو قضیې موږ سره تر اوسه پورې نشته. او موږ خپل هم د ښځو چارو ریاست په دغه برخه کې برنامه لرو، د عامه پوهاوی لپاره د ښځو په برخه کې برنامه او پروګرامونه ډېر زیات کوشش کوو چې هغه برنامه او پروګرامونه ولسوالۍ ته یا لرې پرتو سیمو ته موږ نقل کړو.
آغلی زهره جلال، د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو فرصتونه څومره دي؟
داسې دی چې په خوست ولایت کې تاسو ته خپل معلومه دی چې خوست ولایت یو سرحدي ولایت دی، تر یو حد پورې دومره لاسرسی ښځې نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. که په مرکز کې لري هم ډېر په کمه کچه لري، ولې نه په مکتب کې لیسه شته، لیسه فعال دی تقریبا څو ځای کې. همداسې په مرکزي ولسوالیو کې هم ځینې لیسه شته، خو کوم چې نفوذ دی او کوم نفوذ دپاره ایجاب کوي متاسفانه چې دومره نشته. که چیرې فعال هم شي، فکر کوم چې خلک به لږ دومره دماغ یا مغز آماده نه وي چې ښځې باندې سل په سله تحصیل ته آماده وي. ځینې ښځې دي یا انجونې دي چې موږ په خپله وینو چې تر شپږم ټولګۍ پورې یا پنځم ټولګۍ یا حتی اووم پورې وایي، او هلته چې ځوانیتوب ته نږدې کېږي کورنۍ لخوا نور اجازه نه ورکول کېږي. هغوی یا نامزاد کېږي یا هم واده کېږي چې تاسو پیغله شوئ درس مه وایئ، ځکه چې دا زموږ هغه دود دستور دی چې د پخوانه لکه میراث غوندې پاتې دی. او هغه څوک چې خپله روشنه کورنۍ وي او خپله تعلیم ګاڼه سینګار وي، خامخا خپل انجونو دپاره هم دا هڅې کوي چې دوی هم باید زده کړه وکړي. خو متاسفانه په ټول افغانستان کې تقریبا 90% خلک بې سواده دي، بیا خصوصا په داسې سرحدي ولسوالۍ کې.
مننه. په خصوص کې د ښځو لپاره کاري فرصتونه کوم دي؟
دوی چې کوم ښځې غواړي چې باید کار وي نشته، دې له خاطره چې ډېر ښځې خصوصا زه یو وکیله یم ماته مراجعه کوي چې باید موږ ته کار پیدا شي. او موږ هم هڅه کوو په مختلف دوایرو کې، او هلته موږ دوی دپاره کار نشو پیدا کولی. په مرکز کې چې کوم ښځې غوښتنه لري، ټول ښځې ته اوس هم کار نه دی پیدا شوی، او دوی غوښتنه لري کار نشي پیدا کولی. په ولسوالیو کې بیا هم د کار نشتون دی او هم د خلکو مشکل دی.
تاسو یادونه وکړه چې حتی د خوست په مرکز کې هم ښځو لپاره کاري زمینې کمی دي، نو بیا په ولسوالیو کې چې کلتوري محدودیتونه هم دي او نورې امنیتي او ټولنیزې ستونزې به هم طبعا موجودې وي، هلته د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي؟
زه دا ویلی شم چې په ولسوالۍ کې خو که چیرې صفر درجه هم وایو هغه نه دی، ځکه چې په کوم مرکزي ولسوالۍ کې چې ډېر په کم محدود اندازه کې ښځې لاسرسی لري، هغه هم داسې ځایونو کې لکه معلم، لکه خیاطي په دننه کور کې، او داسې کار داسې اجتماعي کارونو دپاره یا ټولنیز کارونو دپاره دوی نه دي دنګېدلې، ځکه چې هلته داسې فرصتونه هم موجود نه دي. فرصتونو په څنګ کې هغه کوم انعنه او دود دستور چې دی هغه حاکم دی، یو بل ته پیغور، یو بل ته په بد سترګو کتل دی له خاطر دوی اړ کیږي چې په کور کې دوی خاموشي اختیار کړي.
روغتیایي خدمتونه هم د ښځو لپاره اړین دي. دا ډول خدمتونه د خوست په مرکز او ولسوالیو کې څرنګه بولئ؟
په خوست کې په ولسوالیو کې که ووایو موږ مجموعه د خوست په باره کې خبرې کوو، په ولسوالیو کې بیخي کم بوتي دی او په مرکز کې کوي هم هغه مونږ داسې په ډېر لوړه کچه نه شو ویلی، دې له خاطره چې داسې غریب کورنۍ دي چې هغوی د شپې او سبا ډوډۍ نشي پیدا کولی، او که ډاکټران هم وي په مرکز کې پرایویټ کلینیکونه دي او په پیسو خبره ده. داسې نه ده چې په وړیا توګه څه چې د انسان د زنانو مشکل وي، مثلا ولادي او نسایي په کیس کې او همداسې نور ځینې امراض چې زنانه او دپاره طبیعي یا غیر طبیعي حالت کې پیښیږي دوی دپاره سل په سله ورته لاسرسی وي، خو که لاسرسی هم وي د پیسې په مقابل کې.
اوسنۍ پوښتنه په خوست کې مدني فعالې خور نادیه باوري ته متوجه ده. تاسو په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پاملرنه څناڅه ښځو ته ډېره شوې، کومې بهبودۍ د دوی په ژوند کې وینئ؟
لکه څرنګه چې موږ تر کومه ځایه دا خویندې وینو، نسبتا تر پخوانه اوس یو څه ناڅه خویندو ته کار شوی ده. هغه که د کار په برخه کې وي، موږ په سلو کې یو شلو فیصده خویندې یا دېرش فیصده کار ته وتلي دي. همداسې تعلیم په برخه کې څلوېښت فیصده موږ زده کوونکي لرو نجونې، او صحت کې هم صحیح خدمات ورته شوي دي. خو متاسفانه چې موږ دلته یوه ستونزه په صحت کې لرو چې مسلکي ډاکتران موږ نه لرو، خصوصا د خزینه په برخه کې ډاکټر نه لرو. میډوایفای کورسونه وایي اتلس میاشتې نه وروسته په کلینیکو کې وظیفه اجرا کوي، مګر متاسفانه هغه مسلکي یا تخصصي ډاکټرې ګوتو په شمار دي. نو په دا برخه کې همدارنګه خویندې موږ په دولتي ادارو کې چې کار کوي، صحت عامه کې، معارف کې، ښځو چارې ریاست کې، په نورو اداراتو کې دومره خویندې کار نه کوي، ګوتو په شمار دي. تعلیم کې بیا ښې دي دومره، خو په لرې پرتو سیمو کې ډېرې خویندې موږ یې تعلیم نه محرومه دي. په داسې تر شپږمه صنفه یې وایي ژوندی مثال به درکړم، نادر شکور ولسوالۍ موږ تر شپږم صنفه ابتدایه لرو، درس چې وایي نجونو کوي ټولې په کور ناستې دي. هلته تر اوسه پورې یوه لیسه نشته چې نجونې تعلیم کې وکوي، او نه هم موږ داسې ولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، او نوی حکومت هم تقریبا یو کال کېږي چې جوړ ده، خو تر اوسه پورې د خویندو په برخه کې نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
خور په خوست کې کلتوري او نورو شرایطو ته په کتو چې په دې ځای کې حاکم دی یا تاثیرګذاره دي، څه فکر کوئ زموږ خویندې په کومو ساحو او سکتورونو کې کار کولو او دندو ته لیوالتیا لري؟
خویندې خو صحت کې لیوالتیا لري، تعلیم تربیه کې لیوالتیا لري، خپله ښځو چارې سات شته، همدارنګه عرفوي زده کړې کې دوی لپاره وشي. موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلي دي، هغه اوس تعلیم تم مخانه شکرای دی پر کدا سه کارخانه جوړ شي، فابریکه جوړ شي، داسه سنټرونه جوړ شي چې هغه موز شي بقا ولري. بقا د مانا چې موږ دوره په دوره شاګردان فارغ کوی غنه، شپږو میاشتو لپاره یې کال لپاره هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، لباس ګنډل وي، هي تکړه خويندې موږ لروخه صنايع دستي لري. مګر متاسفانه دلته نه څوک توجه ورته کوي، او نه څوک داسې مصارف ورکوي، او نه کوم بازار لري. دې لپاره باید ډېره توجه وشي.
نادیه باوري خور داس ویل کېږي چې د ټولنې د نارینه قشر په شان د هغه شمیر ښځو ترمنځ چې څه ناڅه لوستې دي یا په ټولنیزو خدمتونو بوختې دي په خپلو کې په ناسالم رقابت کې راایساري دي، دې کار د ښځو د پرمختګ مخه څومره نیولې ده؟
دا واقعیت تاسو هم پوهیږئ، هر وخت موږ زه اکثره مجلسو کې کښېنم، علمای کرام همدارنګه مشران ماته دا خبره کوي چې هر وخت د ښځو په وړاندې د ښځو له خوا نه تاوتریخوالی وي. دا واقعیت موږ هغه خویندې که واقعا موږ په راس کې داسې خویندې موږ دولت دې ته توجه وکړي چې هغه ښه استعداد ولري، او داسې خویندې وي چې د هغه چوکیو د هغه موقف سره دوی مناسبې وي، داسې خویندې موږ انتخاب کړو تر څو هغه د ټولو ښځو حقوق وپېژني او دغه ناسالمه رقابتونه له منځه لاړ شي. خو متاسفانه موږ هغه خویندې موقف و مقام ته رسېږي چې یا تعلیم کچه ټیټوي، او یا په موقف کې تجربه نه لري، یا هغه د پنځو روپۍ په خاطر وتلی وي.
عابده سروري خور، تاسو عملا د خوست په ولسوالۍ کې د ښځو په برخه کې ټولنیز فعالیتونه لرئ، هلته تاسو د نجونو او ښځو د تعلیم حالت څرنګه وینئ؟
د ښځو زده کړه خو د زده کړې کچه بیخي ټیټه ده، ځکه چې په کومو ولسوالۍ کې چې موږ پروګرام لرو نغه ښځې چې دي جلکۍ دي، هغه موږ نه دا غوښتنه کوي چې موږ دپاره سواد مزای کورسونه لیسې ابتدایي جوړې شي، ځکه چې د جلکۍ لومړی زده کړې کچه بېخي ټیټه ده. اوس ګربز ولسوالۍ کې مونږ خپله کور کړو، دغه مونږ په ګربز ولسوالۍ کې 15 نفره ښځې لرو، هغه د سیوه شورا لرو. په هغې چې څومره مونږ معلومات ترلاسه کړی ده، په ګربز ولسوالۍ کې مونږ یوه ښځینه استوزه نه درلوده او نه یوه میډوای پیدا ګربز ولسوالۍ نه لرو. په تڼۍ کې چې دي دوه استوزانې لرو، هغه رسمي نه دي. نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استوزانې نه لري. دغه سپینګیري استوزان چې دي، دغه درس ورکوي زده کړې کې. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي، هغه یې مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې تاسې نور زده کړه ما کوې. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
یعنې په خوست کې د ښځو د تعلیم او کار ساحه محدوده ده؟
خوست په کې شته، لکه مرکز نو مرکز کې شته، خو په ولسوالۍ کې نه ده محدوده. په ولسوالۍ کې بیا ډېر مشکلات دي. هغه سرپټونې نه لري، هغه رسمي استازان نه لري، هغه مسلکي استازان نه لري، هغه رسیدګي نشي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي.
د دې لپاره چې په خوست کې د ښځو ژوند ښه شي، پر ځان بسیا شي، ستاسو د فکره دوی ته باید کوم کارونه وشي؟
خو مونږ چې ښځو نظر خوسته ده، اول خو دی د ښځې چې دی جګ ولور په باره کې ډېر شکایتونه لري. چینی وا خزانه چې جګ ولور وخري، هغه دغه خوند په کور کې ژوند ډېر د مشکلاتو سره وي. بل دغه نارینه چې دی د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو د هوټل د غوښتنه لري چې موږ د پوره اینی داسې کورسونه، سیوه د مزای کورسونه، ابتدایي لیسې جوړ شي چې موږ زده کړې وکړو. خو اینی مشکل په داس کې دي چې یو ای دولتي طرفه کوم هغه امکانات چې دی ته نه رسیږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی کنه د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو.
ستاسو د فکر به په خوست کې ښځې په کومو برخو کې کار کولو ته زړه کېږي؟
نو ښځې خو اوس فعلا په دا ولسوالۍ کې چې دی مرکز کې وه اندازه ښې دي، نه استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي. خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی دپاره دا لسی سنه یا نوره ده دغه میوه د وچولو فابریکې یا په سپه کولو دا جوړې شي، نو دی دپاره به یو مصروفیت پیدا شي کنه. نه شي کولی چې دی یو بېسواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
وکیل صاحب زهره جلال، تاسو په خوست کې د ښځو د کاري لیوالتیا څه بېلګه لرئ؟
دوی دپاره زه ویلی شم چې هغه لوستې ښځې چې دي، لکه موږ تاسو وینو د دې ګواهان یو چې په خوست ولایت کې یوه شفا خانه عمر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی، چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمون خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لري.
تاسو د خلکو او خویندو د استازې په توګه د دې لپاره چې د زده کړو په بهیر کې او د کار کولو په ډګر کې زموږ د خویندو ګډون پراخ شي، کومې لارې چارې ورته تجویزوئ؟
زه دا ویلی شم چې باید په هر ځای کې د ښځو دپاره ځانګړې د تعلیم دپاره، هم که پوهنتون وي ځانګړې څانګه وي، که مکتب هیڅ د زنانو دپاره ځانګړې، که فابریکه یا کارخانه صنایعي کارونه وي یا هم دولتي کارونه وي، د ښځو دپاره ځانګړې کار وي. ځکه چې دغه ولایت نه ایجاب کوي مختلط کارونه، په دغه ځای کې بیا موږ کولای شو چې ټول زنانه کار ته وباسو او دوی هو چېږي کار وکړي او د اقتصاد بسیا وشي. دې له خاطره چې موږ داسې خویندې لرو چې خاوندان بالکل شهید شوي دي، داسې خویندې لرو چې په خپل درد مړه شوي دي، خاوندې کونډې دي، او داسې خلک خویندې لرو چې خاوندې مایوبین دي، او داسې خویندې هم لرو چې اقتصادي وضع خراب دی، خاوندې او دوی موافقه لري چې کار وکړي.
نادیه خور، د ټولنیزو خدمتونو همدارنګ شرعي او قانوني حقوقو په برخه کې ښځې او نجونې څه غواړي چې تر اوسه یې ترلاسه کړي نه دي؟
په ټولنیزه برخه کې، همدارنګ قانوني او شرعي برخه کې، هغه کوم حق چې اسلام ورکړی دی، لکه میراث حق، د ژوند انتخاب حق، همدارنګ د کار حق، د تعلیم حق، په کافي اندازه خویندو ته نه دی رسیدلی. یمنګه په پراتو سیمو کې ټولې خویندې محرومې دي تعلیم نه، کار نه، همدارنګه د انتخاب له حق نه. تاسو وینئ چې په خوست ولایت کې پورس کې موږ یوه پیښه لرو، هغه قضیه داسې راځي فرار منزل وي، یا همدارنګه خویندې موږ کم عمر کې سپینګیرو سړی ته ودیږي. نو دا برخه کې هیڅ کار هم نه دی ورته شوی. همدارنګه په اجتماع یا ټولنه کې دوی کوم حقوق چې لري په ښه توګه نه دی ورته رسېدلی.
خور، په خوست کې ښځې د کار کولو، زده کړو او نورو خدمتونو په برخه کې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه مهمې ستونزې او ننګونې کومې دي؟
ناوړه رسمو رواجونه دي چې دوی په وړاندې پراته دي. لکه مثال تر شپږمه صنف موږ یو انجلکۍ تعلیم وکړې په پرته سیمه کې، مثال بیا ورکړم اندوزي ولسوالۍ نادرشاه کوټ، مثال ځاځي میدان، داسې تڼي، ګربس. مګر شپږم نه وروسته یا استادان نه وي، مونږ مسلکي استادان لرو. تعلیم تربیه په برخه کې هیڅ کار نه ده شوی. تاسې وینئ استادان مونږ لرو د مرکز په ساته ولسوالۍ کې، ډېرې ګوتو په شمار استادانې دي، ډېرې کمې هغه یا استادې نشتونه بیرته په کور کې نی، او یا همدارنګه د رسم و رواج له امله هغه نشي کړی چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
آغلی نادیه باوري، په تېرو دیارلسو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې د ښځو د حالت د ښه کولو لپاره ځینې اوږدمهاله او لنډمهاله برنامې پلي شوي دي. د دا ډوله برنامو اغېزې څرنګه بولئ؟
تقریبا په سلو کې 20% یا 30% ښې بولم. په داسې اوس یې مونږ ډېرو خویندو عامه پوهاوی پیدا کړی ده، دوی راوتلي دي میدان ته. په دا پوهېږي چې دا زموږ حق ده، تعلیم حق لرو، د کار حق لرو، همدارنګه د ژوند حق لرو. خو دومره اغېز نه ده کړې لکه که کوم ډونر وي، سال نړیواله ټولنه وي، یا هغو داسې بنیادي کارونه د خویندو په برخه کې نه دي کړي، داسې فابریکې جوړې کړي چې خویندې خودکفا شي، یا همدارنګه داسې د طویل مدته پروژې وي تر څو خویندې هغه نه مونږ دوامداره توګه باندې خویندې فارغې کړو. که هره پروژه په خوست ولایت کې تطبیق شوې هم دا نمایشي په توګه وي، یا سمبول په شکل یوه حیاتي پروژه راغلی وي، صرف ماشینونه ورته توزیع شوي. واقعا هغه خویندې مونږ نه دي دغه قسم نه برخمنې کړې چې هغه ضرورت ورته لري. هره پروژه چې راځي په کلي ولسوالۍ کې ملکانې اخلي، یا مشران اخلي، یا همدارنګه روابطو په حساب هغه پروژه داسې کلي ته ځي چې هغه هېڅ ضرورت هم نه ورته لري.
څه فکر کوئ هغه څه چې تاسو اوس وایئ ورته اشاره لرئ، څنګه کېدای شي دا هر څه ښځې ترلاسه کړي؟
هغه وخت کېدای شي چې واقعا خلک ښځو ته حقوق ورکړي. مونږ اوس ښځې لرو، تاسو پوهېږئ استیکا برنامه ده، 15 یا 2.5 کاله په خوست ولایت کې کار کړی ده، ډېرې شوراګانې یې د خویندو جوړې کړي دي. واقعا که مونږ هغه ښځې میدان ته راواخلو، هرې ولسوالۍ نه چې خویندو استازیتوب کوي، واقعا هغه د خپلې ولسوالۍ په ضروریاتو پوهېږي. نو هغه ځای کې مونږ کړی شو خویندو ته خپل برخه ورکړو. او که داسې مونږ هره پروژه راځي، هغه که خیاطي وي، که ګلدوزي وي، که هر شی وي، مثال مونږ ورځو ولسوال صاحبو ملکانو سره کینو چې مونږ دا پروژه لرو، او هغه خویندې چې واقعا خویندې ضرورت ورته لري، ولې دې په ځای چې مونږ ولسوالانو سره کینو یا مشرانو سره، خپل خویندو سره ولې نه کینو پروژو ته؟ غونه غوښتنه نه کوو چې تاسو کوم شي ته اولیت ورکوي، کوم شي ته ډېر ضرورت لري، او کوم شی تاسو دا مشکلات حل کولی شي.
آغلی ملالای ولی، که د وروستۍ پوښتنې پنوان له تاسو پوښتم، ښځې په خپله علاقه لري چې کار وکړي، دندې ولري، او یا د زده کړو او تعلیم کچه یې لوړه شي؟
بله بالکل، په خوست ولایت کې تاسو که وګورئ ډېر زیات تعداد خویندې زمونږ، لومړی به ووایم چې د تعلیم په ډګر کې راوتلي دي، د مخکې نه ډېر زیات بدلونونه رامنځته شوي دي. د معرف په برخه کې ډېرې زیاتې نجونې په خوست ولایت کې په زده کړو بوختې او لګیا دي. رابه شو د لوړو تحصیلاتو برخه ته، شخصي پوهنتونونه د دولتي پوهنتونونه بر علاوه شخصي پوهنتونونه هم دلته شته، چې ډېری نجونې دلته د لوړو تحصیلاتو په برخه کې زده کړې کوي.
د ځوان فکر د اونیزې خپرونې درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ اوسنۍ خپرونه چې په خوست کې د ښځو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو، همدارنګه په دې برخه کې ستونزو او ننګونو ته ځانګړې شوې وه، تر همدې ځایه وه. خیر اوسئ.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې، سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کې چورک شوم د جهان می وړ پرې کو یو ورځ د شام مرمن وې زیاواز ستا پچاو پچنو ستا بندیو بدوستر گو نپناو میو ورز و مونگستری لد دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لد دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزار خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستال سترگو